رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یکشنبه ورځ ده او د 1340 مریض کال د قوس دوهشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د ډسمبر له 14 نیټې سره سمون خوري. د مهمو خبرونو غټ ټیکی:
نن به په ترکمنستان کې د ټاپي پروژه پرانستل سي. د 1990 ډیرو هیوادونو د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په موافقې سلا وکړه، او په سعودي عربستان کې د لومړي ځل لپاره ښځو په انتخاباتو کې رایې اچولې دي.
په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 دي او په افغانستان کې د سهار 5:00 دي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ څرنګه کولای شو چې لیوه ناروغ ماشوم نه د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی وشي. په دې اړه به یو مرکه واورئ. په سعودي عربستان کې ښځو د لومړي ځل لپاره په سیمه ییزو انتخاباتو کې ګډون کړی دی، او جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره به د هغه په وینا په څو هفتو کې د سولې جدي مذاکرات وشي. او تیره میاشت د ترکیې د هوایي قواو لخوا د روسیې د یوې بمبارتمن الوتکې د راغورځولو نه وروسته د باسفورس د ابي لارې نه د تېرېدو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه غټه شوې ده. لومړی له روښان نورزینا پوره خبرونه واورئ.
السلام علیکم. ولسمشر غنی بنن په ترکمنستان کې د ټاپي د پروژې د پرانیستل په مراسمو کې شرکت وکړي. په دغو مراسمو کې به د پاکستان او هندوستان وړوتبه چارواکي هم ګډون وکړي. د ټاپي د پروژې له لارې به د ترکمنستان نه ګاز افغانستان او بیا پاکستان او هندوستان ته انتقال سي. دغه پایپ لاین به 1800 کیلومتر وي او 250 کیلومتر د افغانستان د هرات، فراه، هلمند او کندهار د ولایتونو څخه تیریږي. د ترکمنستان د ګازو دولتي شرکت ترکمن ګاز په دې پروژې کې 50% ونډه لري، او پاتې افغانستان، پاکستان او هندوستان هر یو 50% ونډه لري. ملګري ملتونه وایي چې د کندوز په جګړې کې 209 ملکیان وژل شوي دي او 809 نور ټپیان شوي دي. یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ دفتر پرون د کندوز د 14 جګړې په اړه ګډ رپورټ خپور کړ. کندوز میزان د میاشت په 16 نیټه طالبان ونیوي او د یش ورځ لپاره دغه شهر په لاس کې وو. په رپورټ کې په د وژنو، تښتونو، بریدونو او په جګړې کې د کم عمر کسانو څخه د کار اخیستلو په اړه توضیحات ورکول شوي دي. د یوناما په خبر پاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې د دغو کارونو مسؤلین څوک وو، خو د ملګرو ملتونو دغه دفتر ویلي دي چې تفصیلات به په خپل کلنی رپورټ کې خپور کړي. په جګړې کې ملکي وګړو ته د رسیدلو زیانونه او د بشري حقونو سرغړونو په اړه اسناد راټول شوي دي. په رپورټ کې د کندوز پر روغتون باندې د بمباری په اړه هم ویل شوي دي. د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې مسؤلینو پرون په کابل کې وویل چې پر روغتون باندې په برید کې 240 کسان ووژل شول. په پاریس کې د 1996 هیوادونو استازو د اقلیم د بدلون سره موافقه په لوی اکثریت سره ومنله. نور تفصیل به د شغل رحمزوی نه واورو.
د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د دې موافقې هدف دا دی چې د ځمکې تودوخه تر 2 درجو ډیره نشي. په موافقې کې دا هم راغلی دی چې په غریبو هیوادونو کې به د اقلیم په برخه کې د 100 میلیارد ډالرو پانګه اچول کیږي. په هرو 5 کلونو کې به د پرمختګونو جایزه اخیستل کیږي، او هر څومره زر تر زره چې کیدی شي ټول هیوادونه باید د کاربن د خپرېدو کچه راټیټه کړي. د دې موافقې پر سر د کلونو راهیسې خبرې روانې وي. موافقه د کیټو د موافقې نه راورسته چې په 1999 میلادي کال کې وشوه، د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په برخه کې تر نورو ټولو موافقو هر اړخیزه ده. د شنبې په شپې د موافقې د کېدو نه 3 ساعته مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې وخت یې را رسیدلی چې دا ومنو چې ملي ګټې هغه وخت خوندي کېدی شي چې موږ د نړیوالو ګټو او یووالي لپاره کار وکړو. یو موضوع چې په موافقې کې ور باندې خبرې ونه شوې هغه دا و چې د اقلیم سره د مبارزې د بدلون په برخه کې بډایا او مخ پر ود هیوادونه به څنګه مسؤلیتونه سره وویشي.
د سپین مانی نه په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې ولسمشر اوباما ویل دي چې دغه موافقه تر ټولو ښه فرصت برابروي چې موږ د ځمکې کره خوندي کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې موافقه په حقیقت کې یوه نړیواله هڅه وه او دا ښیي چې په دې اړه موږ ټول یو ځای یو. خو د امریکا په سنا کې د چاپیریال او کار د جرګګۍ رئیس سناتور جیمز انهوف ویلي دي چې سنا به دغه موافقه تصویب نه کړي او امریکا به په قانوني لحاظ مجبوره نه وي چې دغه موافقه عملي کړي. بل پرته د چاپیریال ساتنې او مدني ټولنو یو شمېر فعالینو ویلي دي چې د اقلیم د بدلون په اړه سمه موافقه تاریخي ده خو کافي نه ده. ځینو نورو بیا د موافقې اهمیت او هر اړخیزتوب ته توجه ورکوي. په پاریس کې پرون د چاپیریال ساتنې په زرګونو فعالینو لارو کوڅو ته راوتلي وو. دغو فعالینو ویل چې موافقه د بډایو هیوادونو په ګټه ده او دغو هیوادونو سره حساب کتاب نه کیږي چې د اقلیم د بدلون مسؤلیت یې په غاړه دی. متحده ایالاتو د سوریې په شمال ختیځ کې د تل تمور په شارګوټي کې د موټر بم بریدونه غندلي دي. بریدونه د اسلامي دولت ډلې کړي دي چې ډېر شمېر ملکیان پکښې وژل سوي دي. چارواکي ویلي دي چې په دغه شارګوټ کې د پنجشنبې په شپه د لاروی په واسطه چې بمونه پکښې ځای پر ځای سوي وو چاودنې سوي دي چې لږ تر لږه 22 کسان چې ښځې او یو ډاکټر هم پکښې شامل وو ووژل سول. دغه شارګوټي د ګوردان په لاس کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي دي چې بریدونه د عامو خلکو د وژلو وحشیانه اعمال وو. په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې برید یو ځل بیا د داعش وحشیانه اعمال ښیي چې په عراق او سوریې کې د لسګونو زرو بېوزلو خلکو خلاف کړي دي. په سعودي عربستان کې د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې ښځو رایې اچولي دي او د ښاروالیو په انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي دي. یو شمېر ښځو چې په انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي دي په سعودي عربستان کې دغه بدلون تاریخي بللی دی. سعودي عربستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښځې د موټر د چلولو اجازه نه لري او د ښځو د ژوند زیاتره فیصلې نارینه کوي. او د بوروندي پوځ وایي چې دغه هیواد په پایتخت بوجومبورا کې د جمعې په ورځ لږ تر لږه اووه اتیا کسان وژل سوي دي. پوځ ویلي دي چې دغه کسان هغه مهال ووژل شول چې د پوځ په دریو واډو باندې هماهنګه بریدونه پیل شول. د پوځ وایند ویلي دي چې په وژل سوو کسانو کې نه اویا تنه د هغه په قول دښمنان وو. هغه زیاته کړې ده چې حتی عسکر او پولیس هم وژل سوي دي. پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي چې جګړه په څه سوې وه او چا په پوځي اډو باندې برید کړی وو. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. هغه روغتیایي کارکونکي چې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج ناروغۍ د مخنیوي په خاطر مبارزه کوي وای که په کوم ماشوم کې دغه ناروغۍ نښې ولیدل شي نو له نورو ماشومانو نه دې لرې وساتل شي. د خوراک، څښاک او پوښاک وسایل بیل شي او ټول ماشومان باید واکسین شي. پام وکړئ هغه مرکې ته چې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په خوست کې له یو محلي ډاکټر رحمت الله رحمت خیل سره کړې ده.
له دې سفر نه مخکې متحده ایالاتو وویل چې نشي کولای د ولادیمیر پوتین هغه ادعا تایید کړي چې روسیه اوس د سوریې د هغو مخالفو ډلو ملاتړ کوي چې د لویدیز له ملاتړ نه برخمن دي.
زه په داسې موقف کې نه یم چې دغه خبرې تایید کړم. صرف دومره ویلی شم او موږ په تیر وخت کې هم ویلي دي چې د روسیې د پوځي الوتکو زیاتره بریدونه د اسد د رژیم پر مخالفو ډلو کېږي او هدف یې داعش نه دی.
د جمعې په ورځ پوتین د روسیې د هوایي بریدونو په اړه د متحده ایالاتو باور بې اهمیته وبالو او وی ویل چې ماسکو د آزادې سوریې پوسته هوایي مرستې وسلې او اکمالات برابر کړي دي.
زمونږ د اقداماتو مسیر د نامعلومو ګټو په واسطه نه ټاکل کیږي او نه د نوو وسلو د سیستمونو د تمرین او ازمایلو په واسطه. دا تر ټولو مهمه مسله نه ده. تر ټولو مهمه مسله روسیې ته ګواښ دی.
روسیې ته د ښاغلي کیری دا سفر د می له میاشتې راوروسته دوهم سفر دی. د دې سفر په ترڅ کې به د سوریې د بحران او په اوکران کې د روسیې د مداخلې په اړه له روسی چارواکو سره خبرې وشي. د سوری په اړه له روسی چارواکو سره د هغه خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د دې هیواد د بحران د پای ته رسولو لپاره پوځي او ډیپلوماتیکي هڅې روان دي.
زموږ هدف د داسې یو انتقال ته زمینه برابرول دي چې ټولې خواوې ملاتړ کوي، یعنی یو متحده سوریه، یوه سوریه چې په راتلونکي کې د داسې ټاکنو له لارې خپل مشري وټاکي چې د ملګرو ملتونو خوا به یې څارنه کیږي.
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو ائتلاف او روسیې دواړو په سوریه کې د توندلارو پر اهدافو هوایي بریدونه ترسره کړي دي، د روسیې لخوا نه د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ له امله د دوړو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی. د سیاسي چارو شنونکي الی ابو اون چې د سکایپ لارې خبرې کولې وویل داسې اندېښنې موجودې دي چې د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره به هر هڅه محدوده بڼه ولري.
د اسلامي دولت له ډلې سره له جنګ کولو پرته زه په سوریه کې د متحده ایالاتو او روسیې په اجنډا کې ډیر کم مشترک ټکي وینم.
سره له دې چې روسیا له متحده ایالاتو سره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د سرنوشت په سر اختلاف لري، خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیا د هغو هیوادونو په ډله کې مثبت رول لوبوي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل غوښتونکي دي.
محترم اوریدونکو، د تخنیکي عوارضو له امله زمونږ د خبریال ابراهیم رحیمی د ریپورت په ځای باندې د امریکا غږ آشنا رادیو د تلویزیون ریپورت واورېد چې د سوریې د بحران په اړه. د خبریال رحیمی ریپورت به تاسو ته وروسته وړاندې شي. د کالیفورنیا د ایالت د کرونا په سیمه کې محلي مسلمانانو غیر مسلمان ګاونډیان یو جماعت ته رابللي وو او له هغو سره د سان برنارډینو په ښار کې د یوې حملې له امله خپله خواخوږي څرګنده کړه. پام وکړئ په دې اړه یو ریپورت ته.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
مسلمانانو خپل عیسوي او يهودي ګاونډیان جمعه ته وربللي چې یو ځای په کالیفورنیا کې د وروستي تروریستي برید د قربانیانو له کورونې سره خپل خواخوږي څرګنده کړي.
نن شپه د ټکور کولو شپه ده. نن شپه موږ غواړو هغه کسان یاد کړو چې په دغه برید کې وژل شوي دي.
په امریکا کې زیږیدلی سید رضوان فاروق او پاکستانی میرمنې تاشفین ملک د دسمبر په 2 په حکومتي کارکونکو ډزې وکړي، 14 کس یې وژل او 21 کس نورې زخمیان کړل. دی وژنې د کالیفورنیا په جنوب کې د دې سیمې خلک حق پاک کړل.
د پیښې ټول هیواد ته ټکان ورکړ. هیڅ ډول وژنه نشي توجیه کېدلای او په نړۍ کې هیڅ ډول تروریزم ته توجیه نشته. موږ د تروریزم په وړاندې په ګډه درېږو.
دا ځای له سن برناردینو څخه د موټر په مزل 10 دقیقې لاره ده، خو خلک یې په برید کې له وژل شوو کسانو سره ځان ډېر نږدې احساسوي.
موږ د برید سیمې ته نږدې یو او داسې احساس کوو چې زموږ د ګاونډي په حویلۍ کې شوی وي.
په جمعه کې راټول شوو خلکو له دعا وروسته یو ځای ډوډۍ وخوړه.
نن شپه دلته په دې ډول راټولېدل هغه لار ده چې موږ د غملړلو پیښو په وړاندې غبرګون ښیو. یو ځای راغونډیږو، دعا کوو او ډوډۍ سره یو ځای خورو.
مسلمانان په داسې حال کې د سن برناردینو د پیښې په اړه خواشنۍ څرګندوي چې پر ضد یې له دغې پیښې وروسته د کرکې په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د مسلمانانو په وړاندې د کرکې په تر ټولو وروستۍ پیښه کې د کالیفورنیا د کوچلا په سیمه کې د جمعې په ورځ یو جماعت ته اور اچول شوی. د تحقیقاتو فدرالي اداره د دغې پیښې د څرنګوالي پلټنه کوي.
د سند سپینو شګو نامې جوړ کړو محل ټول خر کی شاہان اور تھائے حیران حیران قتل ټول خر کی شاہان اور تھائے حیران حیران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اڑتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اڑتا را وستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اڑتا را وستو ملیار میں کبل بل نرگس میں پگے گراڑو ہمیل مامے کلرام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندا راوڑو ز زیڑ گلونا دچمیل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخو دبلبل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخو دبلبل دسندر سپینوش گونا میں جوڑ کئو محل سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظرو خکل زر کے گاڑے دلے دستورو مست سرگے غلے غلے را پے دلے رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل
دا واشنگتن دے دا مخوستان و بجی او شپک چولیخ دے قیدی کم روختیائی کارکون کی چی پا افغانستان کی دا پولیو دا ناروغی یا دا ماشومان دا فل دا ناروغی دا پارا خلکو دا مبارزه کی وای چی کم پا کم ماشوم کی چی دا ناروغی علامی ولی دل شی باید دا خوراک چخاخ او پخاک وسائلی بیل شی او طول کورنی او د ټولې کورنۍ ماشومان باید واکسین شي. پام وکړئ زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ سره چې په خوست کې مرکې ته په خوست کې ډاکټر رحمت خیل سره کړی ده.
په هر هغه سیمه کې چې د پولیو مثبته پیښه تثبیتېږي ستاسو اقدامات څه وي د هغې پر وړاندې لومړني اقدامات مو څه وي؟
یوه واقعه تثبیت شوه. تثبیت موږ دې ته یو چې لابراتوار ومنله چې دا پولیو د لابراتوار کې ثابته شوه، یعنې د اعراض او علایم د مخې موږ نشو کولی چې پولیو تشخیص کړو. کله چې پولیو مثبت شو پیخه وبلل شو نو په دې وخت کې د واکسینو د پروګرام اول مسولیت دا دی چې هغه منطقې ته چې د هغه ماشوم چیرته تللی، یعنی که کوم ډاکټر ته ولاړ وي، کوم ولسوالۍ ته یا به هغه ته ښار ته ولاړ وي، او یا کوم یوه هغه ته زیارت ته او دمګري ته ورستلی، دا ټولې منطقې باید سیرې معلوم شي چې دې خواته لاړ ده. او په هغو منطقو کې باید واکسین درې ځلې، یعنی میاشت په هر میاشت کې یو ځلې درې ځلې باید هغه واکسین پسې وویل هغه شي تطبیق شي. ماشومانو ته واکسین چې پنځو کلونه وړ دي هغو ته ورکړل شي. دا لومړني اقدامات دي.
دغه د واکسین دا نورو کمپاینونو ته ورته دي که نه فرق لري؟
نو کله چې پولیو مثبته پیښه تثبیت شي په هغې کې د وایرس شکل معلومیږي چې دا کوم ډول وایرس دی. یعنی پولیو درې ډوله وایرس دی، او یو ته اول شکل، دویم شکل او دریم شکل وایي. کله چې دا تثبیت شوه چې دا اول شکل دی یا دویم یا دریم، نو د هماغه ټایپ واکسین باید استعمال شي په منطقې کې. چې درې ځلې واکسین تطبیق شي نو یوه لوړه فیصدي، یعنی د 90% شاوخواو کې معافیت رامنځته کوي، نو مرض د سری نه لووی. نو داسې وایو چې ما هماغه واکسین دي. خو موږ اوس چې کله په کمپین کې یا د انرژي په ورځو کې واکسین استعمالوو، یا درې میکروبونه سره یوځای شوي ترای ویلانټ ورته، یا دوه وي بای ویلانټ ورته، یا یو استعمالوو هغه منو ویلانټ. نو منو ویلانټ موږ اکثره هغه وخت کې استعمالوو چې کله پیښه ولیدلی شي، یعنی هغه وایرس تثبیت شي.
په افغانستان کې ډیر کوم وایرس تثبیتېږي؟
تر اوسه پورې چې افغانستان او یا د ګاونډ هیواد کې کوم وایرس دی، هغه پولیو اول ټایپ دی. دریم ټایپ خو هیڅ نه لیدی کېږي، 1999 نه ردې خواته نشته. او د دویم ټایپ چې دی د هغه هم ډیر کم دی، نو ډیر خطرناک او سری چې دی هغه اول ټایپ دی.
هغه سیمه کې چې د پولیو مثبته پیښه تثبیت شي، د هغې سیمې خلک او کورنۍ یا ټولنه څه مسؤلیت لري د وایرس د کنټرول په ارتباط؟
ټولې کورنۍ او ټول کلی باید دې ته متوجه وي که چیرته کومه پیښه کوم ځای کې پیدا شوه، خدای دې نه کوي، نو اول باید کورنۍ د هغه ماشوم د نورو ماشومانو نه بیل کړي، یعنی تجریدي کې علیحدہ کوټې کې. دا مرض چې موږ پوهیږو دا د خولې له لارې انتقال کوي، یعنی غایطه مواد که چیرته کوم غذایي موادو سره تماس پیدا کړي یا لاس را دې له لارې ځي، نو غایطه مواد یا ډاکې متیازې باید په مسون ډول سره ځای په ځای شي، یعنی یا خخې کړل شي یا وسوځول شي په دې شکل سره. او ماشوم د نورو ماشومانو نه باید ګوښه وي. لسونه هم په سبن پرمینځای شي، نو ګمان داده چې انشاءالله نور ماشومان به بیا نه نسي.
او د وقایې یوازینۍ لارې څه ده؟
بهترین لار یوازې وکسین ده چې یو مشوم کم تر کمه 15 زل او یا تر 15 کلنۍ پورې مشوم وکسین شي. بس یوازینې لار ده، نور احتیاطي تدابیر چې د کومه خاص مخنیوي نشي کولای.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نړیوالې خیریه مؤسسې وایي چې په سوریه کې د یو اوږده کورنۍ جنگ په نتیجه کې د سوریې د ماشومانو پورا نسل په ډول ډول روحي او ذهني ناروغیو اخته شوی دی او تر اوسه پورې په سمه توګه علاج هم نه دی شوی. په مقلې لندن نه د امریکا غږ د خبریال هنری ریجویل رپورټ.
9-year-old Aidan will never forget the horrors he witnessed in Syria, but those psychological scars are being compounded by the misery of life as a refugee.
Nahakalan Suriyai halak che Adan Numegi aw pa Lebanon ke lakhpal korane sara pa yo kam ke da mahajrat shpe aw raz sabakai wai kumi darawun ki aw bugnawun ki pehi aw kadawuna cha aga pa Suriyai ke pakhpal astur guli dile de hech ke labai her na ki khud mahajrat pa hal ke da juntri khwali da badbakhtai او بد نصیبی احساس نور هم سیوا کړی دی. اذن په عربي ژبه امریکا غږ ته خپل حال داسې بیان کړ.
دې طرف ما یعنی بيحكوا لي كلام بذيء، بيقولوا لي يا سوريا يا كلب، وانت عم تفجر البلد، انت
لبناني على كان رباندي ملندي وهي او مسخره کوي. هغه کله کله راسره چې غږیږي نو ډېر بدی او سپکې خبرې کوي. ګوته راته نیسي او وای چې د سوری سپوت وګوري چې زمونږ ملک ته راغلي دي. ځینې ما په دې هم متهمي چې په لبنان کې چې کومې چاودنې کیږي مونږ یې کوو، او وای چې تاسو غواړئ زمونږ ملک هم وران کړئ او بمونه چوئ. د نړیوالو خیریه مؤسساتو کارکوونکي وای چې د سوری په کورنۍ جنگ کې ماشومانو ته ذهني او فکری صدمه رسېدلې ده او ډېر ټکنې شوي دي. د علاج لپاره مناسبې پیسې نه دي موجود. د سیف د چلډرن فنډ په نوم یوا بریتانوی خیریه مؤسسه چې په لبنان کې دیره د سوریې د بیکوره شو کورنۍ د ماشومانو سره طبي مرستې کوي وای چې ماشومان د اوږده او خونړي جنگ او په متواثر ډول د څو کلونو بیکوره کېدو له امله ټکان خوړلی دی. رواني او عصبي حالت یې نورمال نه دی. دغه نړیواله مؤسسه وای چې بې شماره ماشومان په ډېر دردناک حالت کې ژوند کوي. سم علاج یې هم تر اوسه پورې نه دی شوی. په بیروت کې د دې مؤسسې یوې مسؤلې میرمن کارولاین اننګ امریکا غږ ته د سکایپ له لارې وویل:
And children are very resilient, but those kind of things are incredibly difficult to get past, and particularly without
Mali wish pa kalani janesara che po homski po kor pande usuri de rajim de hawai bambare pa dauran ki bamuna ore dilu pa shawdana ki wasar ga lasa war khade da aw hage de khpal kash ror de badan de wakh tote pa khpal sturg li dili di che khore ware prasevi خود دومره سخت او تنګو باوجود د سورینا راغلو ماشومانو په سترګو کې د متانت عالمې او نخې ښکاری. خو بیا هم هر څوک چې له دومره سختو کړاوونو سره مخ شي خپل درد له پامه نشي غورځولی. که یو متخصص معالج ډاکټر یې په وخت علاج ونه کړي او په ځانګړې توګه د سایکالوجیکي او رواني ناروغیو مخه ونه نیول شي ژوند به یې له مصیبت نه ډکي. سیف د چلډرن فنډ او څو نورې خیریه مؤسسې د لبنان د ترابلس په بندري ښار کې د ډېرو شو مهاجرو سره طبي مرستې کوي او د جنگ ځپلو ماشومانو لپاره په اصطلاح یو دوستانه ماحول برابر کړی دی. خو ټولې دا شکایت کوي چې بودیجې کمه ده او پیسې مخ په خلاصېدو دي. ډاکټره ریم ناصری چې د سیف د چلډرن فنډ په مؤسسه کې د ماشومانو د سایکالوجیکي او رواني ناروغیو علاج کوي امریکا غږ ته وویل:
Leaving a child untreated can lead to very negative impact later on in adulthood. For example, they can become very aggressive later on, and there's also a very
important ماشومان علاج نشو د ځوانې په دوران کې به ژوند باندې ناوړه اغیز باقی پاتې. د مثال په ډول کله چې هغوی غټ شي له نورو خلکو سره به برخورد توند او تریخي د فزیکی او رواني ترامې منفي اثرات زر نور کیږي او کله چې هغوی غټ شي د ډیپریشن یا زړه د خپګان تشویش او ویره پشان په نور ډول ډول رواني ناروغي باندې اخته کیږي. په گاونډیو هوادونو کې د سوریې د مهاجرو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه دي موجود، خو یوازې په عراقي کردستان کې د مهاجرو په یو کم کې تقریبا 200,000 ماشومان پراته دي. هغوی له تعلیم او زده کړې نه محروم شوي دي. بله خبره دا ده چې په کمپونو کې د کم عمر جنکو د ودولو رواج زغ زیات هم شوی دی. د سیف د چلډرن فنډ بریتانوي موسسې کارمندې میرمن کارولاین اننګ،
There's 2 million Syrian refugee children. And at the moment, the funding for child protection, which is what this sort of thing is going to help
come under, is only 26% funded. مهاجر پراته دي، خو د ماشومانو د علاج او ژوند د خوندي ساتلو لپاره سمه مرسته نه کیږي. میرمن اننګ وایي چې د سوریې اوږده جنگ د هغه هیواد وګړي دومره کړولي او ځورولي دي چې د ټولنې نسل یې د بربادۍ له خطر سره مخ کړی دی. باید چې په عاجل ډول د دغه جنگ د پای ته رسولو لپاره په نړیواله کچه مداخله وشي.
او سم پام وکړئ د مهم خبرونو لندېسته. ولسمشر غنی بنن په ترکمنستان کې د ټاپې د پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې شرکت وکړي. په دغو مراسمو کې به د پاکستان او هندوستان لوړو دوه چارواکي هم ګډون وکړي. د دغه پروژې له لارې به د ترکمنستان نه ګاز افغانستان او بیا پاکستان او هندوستان ته انتقال شي. یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنرۍ دفتر د کندوز د 14 ورځنۍ جګړې په اړه ګډ رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې راغلی دی چې په جګړې کې 290 ملکیان وژل شوي دي او 300 نور ټپیان شوي دي. کندوز د میزان د میاشت په 16 نیټه طالبان ونووي او د 1 ورځ لپاره دغه ښار په لاس کې وو. په پاریس کې د 164 هیوادونو استازو د اقلیم د بدلون سره موافقه په لوی اکثریت سره منلې ده. د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د دغې موافقې هدف دا دی چې د ځمکې تودوخه تر 2 درجو ډیره نه شي. په موافقې کې دا هم راغلی دی چې په غریبو هیوادونو کې به د اقلیم په برخه کې 100 میلیارد ډالر پانګه واچول سي. په 5 کلونو کې به د پرمختګونو جاج واخیستل سي او هر څه ژرتره چې کیدای سي ټول هیوادونه به د کاربن د خپرېدو کچه راټیټوي. د سپین ماڼۍ نه په خبرې سي خبر پاڼې کې ویل سي چې ولسمشر اوباما ویلي دي چې دغه موافقه تر ټولو ښه فرصت برابروي چې موږ د مځکې کره خوندي کړو. خود امریکا په سنا کې د چاپیریال او کار د جرګې رئیس سناتور جیمز انهوف ویلي دي چې سنا به دغه موافقه تصویب نه کړي او امریکا به په قانوني لحاظ مجبور نه وي چې دغه موافقه عملي کړي. بل پرته د چاپیریال ساتنې او مدني ټولنې یو شمېر فعالینو ویلي دي چې د اقلیم د بدلون په اړه سوې موافقه تاریخي ده خو کافي نه ده. ځینې نور بیا د موافقې اهمیت او جامعتوب ته توجه کړې ده. متحده ایالاتو د سوریې په شمال کې د تل تومور په ښارګوټي کې د موټر بم بریدونه غندلې دي. بریدونه د اسلامي دولت ډلې کړي دي چې ډېر شمېر ملکیان پکښې وژل شوي دي. په سعودي عربستان کې د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې ښځو رایه اچولې دي او د ښاروالیو په انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي دي. یو شمېر ښځو په انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي. په سعودي عربستان کې دغه بدلون تاریخي بللی دی. او د بروندي پوځ وایي چې د دغه هیواد په پایتخت بوجومبورا کې د جمعې په ورځ لشتلژه 8 کسان وژل سوي دي. پوځ ویلي دي چې دا کسان هغه مهال وژل سپل چې د پوځ په دریو اډو باندې همانګ بریدونه وسول.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د موسم حال د سانتیګراد په حساب په کابل کې نن د یک شنبه په ورځ د تودوخه لوړه درجه وو او ټیټه منفی 9 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه ته او ټیټه منفی 6. په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه وو او ټیټه منفی 9. په کندهار کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 2 درجه. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه وو او ټیټه منفی 9. په هرات کې تودوخه لوړه درجه ته او ټیټه منفی 6. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 14. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه منفی 4 او ټیټه منفی 6 ده. په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 9. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 14. په خوست کې تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه منفی 15. او په کندوز کې تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په حساب وو او ټیټه منفی 9 درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ په اړه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.